السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د شروع ورځ د 2000 شلم کال د اگست میاشتې د لسمه نیټه ده. ولی هم یې ساده نو د مشال ریډیو دا مازیګر 500 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي ضلعو خیبر پښتونخوا پاکستان او سیمو په اړه د رپورټونو تر څنګ مرکې شننې او تبصرې لرو. پاول د دې ساعت تازه خبرونه له شاهین منیر نه اورو.
وزیر اعظم عمران خان سبالا د پیښور د چټک بس پروژې پرانسته کوي. د شمال د مشرانو ځوانانو جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې د شمالي وزیرستان دغه سیمه پرانیزي او خلک خپلو کورونو ته ستانه کړي. او ایرانیو چارواکو برطانیې، جرمني او اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور یو شمېر کسان نیولي. د خبرونو تفصیل: وزیر اعظم عمران خان سبالا د پیښور د چټک بس پروژې یا بی آر ټی پرانسته کړي. دا خبره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان نن په پیښور کې خبریالانو ته کړې. نوموړي زیاته کړې چې د پروژې د پرانستې سره به ولس ته د تګ راتګ معیاري اسانتیاوې په لاس ورشي. د پیښور د چټک بس پروژه د پرویز خټک په مشرۍ د تحریک انصاف په تیر حکومت کې په کال 2018 کې پیل شوې وه چې وخت په وخت یې د پرانستې اعلانونه شوي، خو د نیمګړتیاو له کبله دغه کار تر اوسه ځنډېدلی و. د سرکاري اسنادو تر مخه د بی آر ټي پروژې لپاره وړومبې 9.43 بلیون روپۍ ایښودل شوې وې، خو دا خرڅ اوس خواوشا 10.5 بلیون روپو ته پورته شوی دی. د آسیا پرمختیایي بینک د پروژې لپاره 593 ملیون ډالر قرضه ورکړې او پاتې مالی پنګې صوبایي حکومت ورکړې دي. د شوال د مشرانو او ځوانانو جرګې له حکومت ته غوښتنه کړې چې د شمالي وزیرستان دغه سیمه پرانیزي او خلک خپل کورونو ته ستانه کړي. دا جرګه نن په بنو کې وشوه چې تحصیل د تخیل مشرانو او ځوانانو پکې ګډون وکړ. جرګې د یوې اعلامیې له لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې له تیرو شپږو کالو بې کوره کړل شوي خلک دې خپل کورونو ته ستانه کړي، د دوی تاوانونه دې پوره کړي او د شوال اوسېدونکو ته دې ډومیسایل او شناختي کارډونه ورکړل شي. په دغه مهال خلکو د خپلو غوښتنو په حق کې یو احتجاجي مظاهره هم وکړه. په شمالي وزیرستان کې پوځي چارواکي د نوم نښودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د تخیل ځینې سیمې له وسلوالو پاکې کړي دي او په پاتې سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. عوامي نېشنل ګوند د بابړې د خونړۍ پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د ګوند مرکزي سکرتر میا افتخار حسین نن د چرسدې په غازی ګل بابا جومات کې د بابړې د شهیدانو د 3 او 4 تلین پر مهال یوې ولسی غونډې ته کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې د کال 1947 د اګست په 12 نیټه د هغه وخت د مسلم لیگ د حکومت په حکم د خدای خدمتګار تحریک له 6.5 سوه څخه ډېر غړي وژل شوي وو. میا افتخار حسین وویل باید د پیښې عدالتي پلټنې وشي او ذمهوار که مړه هم وي باید عدالت ورته سزاګانې اعلان کړي. د پاکستان ریاستي ادارې په پیښه کې د وژل شوو د شمیر پخلی نه کوي او نه یې په دغه اړه پلټنې کړې دي. په جنوبي وزیرستان کې په یو ځانمرګي برید کې د فوج د بریګیډیر په ګډون 3 پوځیان ژوبل شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته ویلي چې دغه برید پرون ناوخته په لدا سیمه کې رامنځته شوی. نوموړي زیاتوي چې د بریګیډیر روغتیایي حالت ښه دی خو نور دواړه پوځیان زیات ټپي شوي دي. د پاکستان طالبانو تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې ده. او ایرانیو چارواکو برطانیې، جرمني او اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور د 2 کسانو د بندولو او د 1 شمېر نورو جاسوسانو د نیولو خبر ورکړی دی. د عدلي ویان غلام حسین اسماعیلي پرون وویل چې ایران نژاده استرایي وګړي مسعود مصاحب ته د 10 کلونو د بند سزا ورول شوې ده. استرایي ورځپاڼې کوریر خبر ورکړی چې 3 او 1 کلن مصاحب هغه مهال نیول شوی و چې د 2019 کال په جنورۍ کې د یوې روغتیایي پروژې په اړه ایران ته د تللي پلاوي مشري کوله. د استرالیا د بارنو چارو وزارت وایي مصاحب ته د رسیدو اجازه نه لري. اسماعیلي داوه کړې ده چې د شهرام شیرخانی په نوم بل بندي کس د برتانوي استخباراتو لپاره کار کولو او دته هم د 10 کلن بند سزا ورول شوې ده. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اوري ورزو د مشال ریډیو خبريال غلام غوسته چې را سره د ټلیفون په لاين دې ستړي مشي ورته وایو. اوریدونکو تاسو به دا هم وایو چې څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل سباله د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پیښور د چټک بس پروژې یا د بی آر ټي پروژې پرانسته کوي افتتاحی کوي او دا خبره په خیبر د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان کړی ده. نو ورزو غلام خوست ستړي مشي
ډیره مننه جی
ډیره مننه غلام خو سوال خو راته دا وایي چې په دې اړه تاسو لکم چارواکي سره خبرې شوې دي نو څه معلومات لري؟
جی بالکل د اطلاعاتو چې کوم سلاکار دی کامران بنگش داغه سره هم زما خبرې شوې دي ورسره د بی آر ټي د ټریفیک د مینج کولو چې کوم نور چارواکي دي داغې سره هم خبرې اترې شوې دي او وزیر اعلی محمود خان هم دغه خبره کړې ده چې سبا له به وزیر اعظم عمران خان د دغه پروژې د پیښور چې کوم بی آر ټي چټک بس پروژې د داغې پرانیستل کوي او د دې لپاره چې بیا د پېښور ډیولپمنټ اتارټي او پرمختګ د ادارې چې کوم د پېښور چارواکي دي داغې سره ما وخت لږ شېبه مخکې خبرې وکړې نو هغې دا وایي چې وخت د دې لپاره سبا درې بجې تاکلې شوې ده په دې چمکنو کې چې کوم د دې د ډیپو د کمیټې چې ګاډي ولال دي د بشمه کوم ولال دي کولاو یو ځای دی دي چې هغه سره انتظامات خیر دغه دستورې لپاره واغی دا وایي چې عمران خان با په دغه چټک بس کې د پېښور دغه سیلم کوي چکر بم لګي په خپل بګوري او د دې دغه په کوي پرانیست به کوي. بیا چارواکي دا وایي چې څنګه د دې پرانیست وشي نو دا وینې په پښتو کې کمینو ولس بیا په دې کې سفر کولای شي بیا د سفر کولو لپاره چې کمینو هغه د زو کارت د ویشلو سلسله یا د غشتلو سلسله هم شروع شوی ده. په الحال دغه چارواکي دا وایي چې یو لاک زو کارونه چې کمینو دا به مونږ راغو تقسیمو او د دې سره سره چې کمینو کپرس کپ دی اټی کې شوک سفر کوي نو په دغه کارډم کولای شي کپ موبایل کې دغه د یو اپ انسټال کی نو داغه پلاره باندې هم چې کله دی ور ننوځي نو البته کې داغه دغه سکین کې دی چې داغه اپ پلاري او پاره کې سفر کې دی چې یعنی پاره اپ کې باندې دغه کوي کنه پیسې باچي انلاین دغه طریقه دا بل لا ده چې ما داغه نه دم ته پوښتنه کو چې په سره وایي چې راځه ما ته اپ نشته دا ما ته یو کارډ نشته نو هغه هم بیا طریقه جوړه شوې ده دن نه چې کوم لغدي د بی آر ټي سټېشن دی پاره کې به ټیکټ اخلي خو هغه ټیکټ به 500 روپو ټیکټ به اخلي لکه دې چې بیا کم لیکم کوزيږي لکه په زو کارت کې یا په اپ باندې به د دن د هغه مطابق د نرخ مطابق به دغه کیږي چې دې شونه سفر کوي کیلومتر په حساب به د دن پیسې راکېږي خو کدا چې ټیکټ راواله نو دا چې ټیکټ به 500 روپو او کته څوک دا لن کوږي او په کارخانو کې د چمکنونه د کارخانو پروژینو د 500 روپۍ په لحال لګیږي لګي نور د حواله سره کستا شو پښتنه وي نو موکي
سم د مننه غلام غوسه سو خوراته ویل چې څومره پیسې به پکاروي زو کارت باندې به سفر څنګه کې دي شي اپ للارې ځان له خلک څنګه ټیکټ اخستی شي خو دا راته وایي چې تاسو خو به هم تللی او دغه ټوله پروژه چې دا څنګه مکمل شوه دا نو تاسو تر سترګو تیر شوی نو آیا هر څه تیار دی آیا هر څه مکمل دی تاسو څه وینئ؟
جی بالکل دا پروژه خو اول چې کله پرویز خټک په 2019 کې چې کله دلته کې د پی ټی آی دغه حکومت وو نو هغه اول دا ویلو چې دا په شپږ میاشتې کې موږ مکمل وو. بیا په شپږ میاشتې کې هغه پوره نه شو اوس دوه نیم کال په دې کې تیر شو ولس چې کوم دی نو د پېښور د دې له لاسه ډېر وزور دی شو خو اوس چې ما کم کتلې دي د کارخانو پورې زه چې ګرځم راګرځم نو د ډېر تقریبا د دې تیرې یوې میاشتې نه او دیو لکه دغه چې کوم د بیا ټي بسونه دي او راغې چې کوم د روان دي نو هغه د دوه روزنه ورکول او هغه باندې د چمکنونه والا تر کارخانو پوری دغه لار چې کوم دنه دا بالکل جوړه شوې ده او دلته وختي چې کوم دغه د ډیپو او د ټریفیک د کنټرول کم چارواکي دی هغه سره ما خبرې اترې کول نو هغه دا و چې یو سل 23 بسونه بالکل لدی سره په دې ډیپو کې ولال دي دا غیر د روان بالکل روزل شوې دي او اني ټایم کپرس کا دې کې دغه رش جوړیږي نو هر قسم دغه تدې تیار دی ان شاء الله دیو دا وکړو خو چې لاس دغه شي دا به پته لګي چې څه صورت حال دی. خو دوی دا وایي چې د دې سره به د پېښور
بالکل
څنګه چې تاسو په سر کې موبایل کنه دا په 2018 کال په اکتوبر کې د دې پرانست شوی د تحریک انصاف په حکومت کې او هغه وخت چې د صوبې اعلی وزیر وو پرویز خټک د دې افتتاح کړی او دوی ویلي چې شپږ میاشتو کې به دا مکملي. خو لکه یو تاسو ته د چولس سوای ځکه چې ولس خو کافي شکایتونه لرل پریشان او تاسو هم ذکر وکړو نو بیا هغه څنګه تیاری کړی دی آی ټیکټونه اغستل پیل کړی دی او که څنګه
ولس خو چې زه وینم د کدلته چې اولنې کم بس سټیشن دی د سردار غړی په چمکنو کې بیا په هغې پسې د آجي کیمپ دور د زوړ آجي کیمپ او د نوي آجي کیمپ بیا د ګلبهار دغشن کې بیا د اشنغرۍ او د صدر پوری چې کوم دا سټیشن دی یا د کارخانو پوری په دې باندې زه په دې چې دلته چې کومې سټیشن دي کوم دي چې د زو کارت دا غستنو دا غره نو زه په دې مخالفت نیدم دي خپه غش او په قطارونو کې ولاړې یو کار بلکې رزينو سره ما خبرې کړې هم کړې دي هغه دې ته ډېر په انتظار دي یعنی په خبر کې خوښ دا د ګرمین ده نو دا بسونه خو په دې خدي چې په دې کې د اي سي سہولت دا تکي هم وي نو په دې وجه باندې د ګرمۍ موسم هم نه خلکو ته ډېر زیات لیواله دي چې دا د غشي د دې پلانسته وشي او خلک په دې کې دغه وکي سفر وکي چې دغه ټریفیکي ستونزونه دغه شي خو دا به پته لګي چې بیا په دې کې بل کومه ستونزه یا د چې دا کوم کوریډور یا دا کومه لار دی جوړ کړل نو چې په دې به سره شي اسه پونه جوړیږي دا به له پته لګي چې سبا له په دې باندې دغه د پیښور ټول لس راشي په دې کې دغه وکي سفر وکي او دا ټول به شنو اپریشنل شي دا په دې لار باندې تګ را تک تل کې نو بیا به د دې د نورو منځرتیاو کښوینو پته لګي په حال داسې څنګه ښکاري چې مونږ ګرځو راګرځو نو ټول انتظامات مکمل ښکاري.
سمه ده. ډېره مننه غلام غوس چې تاسو را سره د بی آر ټی په اړه معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو واوریدل چې سبا له د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پېښور د چټک بس پروژې یا د بی آر ټی پروژې پرانیسته کوي چې ورته ډېرې مودې راهیسې انتظار کېدو. نو اوس په واورو چې په دې بسونو کې به خلک سفر څنګه کوي او ټیکټ به څنګه اخلي دا پوښتنه د پروژې د ټرافیک کنټرول او عامه اړیکو د څنګ له افسر عالمگیر بنگشا زمونږ خبریال غلام غوث کړي ده. نو راځي چې مرکه وو
چې سټیشن ته لکه څوکم راځي سفر شروع کول لپاره دې ته دا ضروري ده چې یا ورسره موبایل ایپ وي او یا زو کارډ وي. زو کارډ چې دې ټکټ آفس نه ملاویږي د ٹی وی ایم یعنی چې ټکټ وینډنګ مشین دې دا هغه نم تاسو ته ملاویږي. ټکټ کارډ چې واخلې نو دې کې کم از کم 50 روپیز تاسو یعنی 50 روپے پکار دي چې تاسو سفر شروع کړي. 50 روپے ځکه چې 50 روپے زموږ میکسیمم فیر دی او موږ ویو چې لکه څوک کس سفر کوي چې هغه سره میکسیمم فیر وي دا نه چې هغه یو سټاف مې داسې شي اور دا هغه ڈیڈکشن شوی وی اور هغه سره بیا 50 نه کم وی بیا هغه ته مسلی وی. نو 50 روپیز د سٹارټ کولو کې چې دې تاسو سفر شروع کول کې کم از کم تاسو پکار دي.
او عالمگیر بنگش سیب کدار ته مو وای چې د کرایې لپاره ست تګلارې جوړه شوې ده
د نورو بی آر ٹی چې تاسو کمپیر کړئ نو نورو بی آر ٹی هغه خو چې دې سٹاپ بای سٹاپ لکه مطلب یوزل ٹوکن واخلې که سٹاپ نیکسٹ سٹاپ باندې کوزیږي نو هغه پورا چارج کیږي. زمونږ ډیسټنس بیسډ دی چې کله تاسو سفر شروع کړئ تاسو نه بچې 10 روپیز ڈیڈکٹ شي اور ہر بیا 5 کلومیٹر مندے 5 روپے اضافہ
ہے. یعنی دا اولنی سٹاپ پلس روپے او بیا سٹاپ پر سٹاپ 15 کلومیٹر پر حساب بنی 15 روپے اضافہ دا. نو دا چمکنو نے چیو سڑی زی دا کارخانو پوری نو سمر روپے بھی لگی
25-30 روپے لگی
پر اس کا یو کس را وہ آگا وی چی زما سر نزو کارٹ ستری او نرا سره موبایل کې ایپ شته نو بیا دا غي د پاره بل څه طریقې کار شته.
موږ یو طریقه ساتلی یو کسر شي هغه وی چیر ز کارت نه اخلم او ز لکه یو سوستا په مخ کې چې دې کوزیګم نو هغه د پاره موږ یو ټیکټ ساتل سنگل جرنی ټیکټ ورته وای طرف فری ټیکټ دې کې به چې کله هغه پرچیز کړي د ټیکټ کاونټر نه یا د ٹی وی ایم مشين نه 50 روپیز به دیتا د هغه ټیکټ قیمت پرې وځي. چونکه زموږ میکسیمم فیر 50 روپیز دی نو موږ د هغه ټیکټ 50 روپیز ساتو.
او کدام وای چې د پرانیستي د وخت نبا پسندستی توګه دا دولس د پاره پرانیستل شي کنه د بلی ورځې نه بدا بیا دولس د پاره پرانیستل کیږي.
خیر سره پی ایم صاحب په سبا افتتال راځي دوه نیمې درې بجې به دلته چمکنو سره زموږ پروګرام دی. پروینشل ګورنمنټ پی ڈی اے چې کوم دی دوی دواړو خپلو کې لګیا دي آرګنایز کړي دی دا پوره چې کوم دی انوګریشن ایونټ دی اور انشاءالله انشاءالله د ریبن کټنګ نه بعد اور د افتتاح نه بعد فورن بس چې کوم دی یعنی زو پېښور سرویسز په پبلک شي
او قدم راته وایي چې د چمکنو نه واخله تر کارخانو پورې د پدې وای شتیش کیلومتر بی آر ٹی لار باندې با څومره بسونه چې کم دینو دا په چلی
ٹوٹل بس چکم تعداد تے سروے پہ حساب مندے 220 بسونا دی مک سر اوس حاضر سر دلتا 128 بسونا پرات ڈیپو کے ولاڈ دی اور زمو پہ حساب اور خم رائڈر شپ مونگ اخبل یو سروے کڑی دے چکم رائڈر شپ دے 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 سپارا مونگ سر اخبل بسونا پورا دی نو زمو پہ حساب مونگ سر چدے دمرا سٹرینت سٹے چکم مونگ مندے پریشر ہم بلڈ کی گی یعنی سب مطلب تا سویرے چے لکا پیسنجر لیول سیوا کی گی نو مونگ سر ڈیپو کے چدے ہولڈ مندے چدے ریڈی بسونا تیار دی اینی ٹائم مونگ کو یوگو چی ایرہ زمونگا لیجسٹیکل پلان کے چی کتے لگا اگر آگر لگا ڈیمانڈ سیوا شو نو مونگا دلتا نا چیرے آگا چی کم تیار شو بھی بسونا دی پوکے والا دی آگا با مرگ باسو چی سرویس خلکو لپو خواب سرویس ورکو آگئی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بی آر ټی پروژې د ټرافیکي چارو یو افسر عالمگیر بنگش سره تاسو مرکه اوریدله. د بلوچستان حکومت هیله ښودلې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن سرحدي پوله به د تجارت او د خلکو د تګ راتګ په وړاندې زر خلاصه کړل شي. دا خبره پرون په کوټه کې د چمن پولې د تړل کېدو له امله د حالاتو د جاج اخیستو لپاره د یوې غونډې پر مهال وشوه چې مشر یې د بلوچستان د کورنو چارو وزیر کوله. په غونډه کې د چمن سیاسي او تجارتي مشرانو هم ګډون وکړ او ویل چې حکومتي چارواکو د دوی خبرې په پوره توجه سره واورېدلې او ډاډ یې ورکړ چې دغه پوله به زر خلاصه کړل شي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزا لنګو په مشرتابه کې د پاک افغان بارډر او دغه د بندش څخه د رامنځته سوي وضع د جاج اخیستو لپاره یوه غونډه تیر مازدیګر په کوټه کې وسوه. په غونډه کې صوبایي وزیرانو د چمن سیاسي او تجارتي مشرانو د پرلت او لغړیانو د نمایندګانو سره سره جګپوړو حکومتي چارواکو ګډون درلود. و دې غونډې ته د برخوالو له لورې وویل سو چې پوله د سمدلاسه د آزاد تجارت او خلکو تګ راتګ لپاره پرانستل سي. په دې ترڅ کې د غونډې برخوال او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای نائب صدر کار خان ودان و مشالې ته وویل چې حکومت د خبرې غوښتنې په ډېره تسلي سره واورېدلې.
هغه دا چې بارډر په د مارچ په کم صورتحال کې بند شوی دی په هغه پوزیشن کې سټیټس کو له زاړه پوزیشن نه باید څه وړاندې شي. د بارډر آباد نور چک پوسټونه باید ختم شي. بارډر لیک سي د کم ډیورن لاین سي دی پر دې ډیورن لاین باندې دی ډېری دروازې پرې شوې. هغه دروازې موږ ټول سکوتې په کال ته هر کلی دغه ته دا تقریبا تفصیلات خو بنیادی خبره ده ډیورنډ وه چې دا دونه پیښه دا غټه لوړه پیښه چې وسوله دا ولې وسوله او دا دونه په سو یو سل دوه ویشت کاله یا پنځه ویشت کاله دا باندې یو داسې ناخوشګواره دغه نه دی سو څه پیښه وه چې دا دونه دغه وسوه. بل دا مثال دا دغه ولې وسوه چې ته یو وار اعلان وکړي خو د اختر ورځ وه خلک به تلل و راتلل نو دا خو دوره کیسه نه وه چې په دې باندې تی دغه وکړي.
په دې اړه د پاکستان چمبر اف کامرس صدر انجینئر دارو خان اڅکزی راته وویل چې د پولې د بندش څخه نه هوازي پر دغه لاره او تجارت ته لوی زیان اوښتی دی بلکې د چمن او سیمې خلک هم د سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ شوي دي.
چې پر ټریډ باندې به هیڅ قسم پابندی نه وي نه به دغه مقدار لیمټ معلوم وي چې څونه تجارت پر دلار باندې کېدای شي دغه لپاره به هیڅ قسم رکاوټ نه وي. کچیر د پاکستان حکومت دا غواړي چې دا تجارت د هغه ځای پر ځای باندې په چمن کې وي نو بیا په کار ده چې چمن ته د فری ټریډ زون درجه ورکړي کول سي او دا چې کوم لارې دي دا د چمن سره لري وتړل سي چمن په دې کې شامل نه سي. دوی ویل چې کوم خلک تجارت لپاره جی او راځي تجویز دا او چې موږ به د درې ورځو لپاره اجازه ورلورکو خو هغه به په شناخته کارډ او شناخته کارډ به موږ سره رجستر کړي. زموږ له خوا په هغه کې دا خبره و چې په کار دا ده چې په هفته کې اور وځي سره د دې تلو راتلو پابندي نه وي چې هغه د علاقې وطني شناخته کارډ ولري او هغه پر هغه باندې تلل راتلل کوي.
په دې ترڅ کې کله د حکومت په نمائندګۍ د غونډې د برخوال او صوبایي وزیر زراعت مرک خان اڅکزي سره تماس ونیوي، نو دغه وینا وه چې دی لمن دی چې دغه سرحدي پوله به ډېر ژر بیرته د تجارت او خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص سي.
یوه ورځ نه اووه ورځې به بارډر خلاص وي او کم خلک چې مړه دي د هغو دپاره به هغه مالي مدد ورسره کېږي، زخمیانو سره او د دوی سره کوم انکوایري ټیم دی هغه به انشاءالله جوړي، دا انکوایري به کوي. او دغه خبره سره وسوه چې د حکومت د خوا چې په دې باندې به یو شناختي کارډ وي، دا چمن د خلکو دپاره به یو دغه ثبوت وي چې هو دا پاکستانیان دي او دا د افغان دي، دا خوا که تذکیرې یا دا شان به چکېږي یو پراپر طریقې سره، او انشاءالله پر چا به پابندي داسې نه وي. خو مطلب دا تجاویز موږ واخیستلو چې دا د دوی تجاویز او د حکومت تجاویز موږ سره یو ځای کړل، موږ د صوبایي حکومت په کنټرول کې کومې خبرې زموږ په دغه کې راځي اختیار کې هغه به موږ کو، او کوم چې د وفاقي حکومت سره دي نو انشاءالله پر دې باندې به موږ د وفاقي حکومت سره خبره کوو.
دغه ډول وغونډې ته په خپله وینا کې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیا لانګو ویلي دي چې د ملک او ولس د ګټو په خاطر حکومت په ډېره چټکۍ سره د پولې د خلاصولو لپاره کار روان کړی دی. د نوموړي په وینا چې د پولې د بندش څخه چې کوم زیان و تجارت ته اوښتی دی، حکومت په هغه ښه خبر دی او زما دا هڅه ده چې ژر تر ژره سرحدي پوله د تجارت او خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص شي. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې د پولې د بندش په ضد نه یوازې د چمن تجارو خواریکشانو دوی میاشتې پر لت کړی وو، بلکې د جولای د میاشت په 13 نیټه د پولو د خلاصولو په خاطر پر بارډر باندې لاریون او احتجاج هم کړی وو چې له امله د سرحدي پولې ودې اړخ ته اړخوډب رامنځته شوی وو. د پر لت د مشرانو په وینا چې وروسته د پاکستان او افغانستان د سرحدي عسکرو د ډزو په نتیجه کې شپږ کسان د پولې دې غاړې ته او 15 کسان د پولې هغه اړخ ته وژل شوي وو.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
د شمالي وزیرستان د شوال مشرانو او ځوانانو نن په بنو کې د خپل غوښتنو لپاره یو جرګه کړې. د جرګې ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی سیمه شوال د دوی د واپسۍ لپاره صفا او ګرځوي او بیرته د خپل کورونو ته ستانه کړی شي. دوی غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د ورته د ژوند پوره سهولتونه برابر کړل شي. د سیمې امنیتي چارواکي وایي چې د دوی په غوښتنو کار روان دی او زر به دغه سیمه پاک او ګرځول شي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر اورو.
د اګست په 12 بنو کې د شمالي وزیرستان تحصیل شوال او د تاخیلو مشرانو او ځوانانو جرګه رابللې وه او دولت نه یې غوښتنه لرلې چې نور دې د دوی سیمې کلیر کړل شي. د شپږو کالونو نه بې کوره شوي خلک دې واپس کړي. شوال ته ورکړل شوی تحصیل درجه دې عملي کړي او هلته دې په بنیادي سهولتونو برابرولو پام وکړي. د شوال ځوانانو تنظیم یو غړی شاکر الله وایي چې تر ننه پورې ورته د شوال ډومیسایل نه دی ورکړل شوی.
چې کوم نن احتجاج وو د نارت وزیرستان تحصیل شوال چې کوم خلک دي شپږ کاله وشوله د خپل علاقې نه بهر دي در په در ګرځي، تر اوسه پورې د حکومت د طرف نه هیڅ قسمه امداد نه دی ملو شوی. په دا وجه چې دوی سره د خپل تحصیل شوال ډومیسایل نشته، شناخت نشته. مونږ نارت انتظامیه سره سو پیرې جرګې هم وکړې، زمونږ چې کوم د افر ډومیسایل نه دی هغه مونږ کینسل کړل، خو مونږ ته اوس تر اوسه پورې مونږ ته خپل حق نه راکوي. چلغوزا کومه دا شوال د خلکو د آمدنی یوه بهترینه ذریعه ده، خو د دې هم مونږ ته تر اوسه پورې اجازت نه ملاویږي. کله یوه ورځ راکوي، کله بلا ورځ راکوي. حکومت نه زمونږ د مطالبه ده، فوجي حکام دي چې تاسو مهرباني وکړئ د تحصیل شوال خلک، د تحصیل د تخیل چې کوم خلک دي، واپسي زر نظر وکړي چې دوی زر نظر خپل علاقې ته واپس شي.
د تخیل یو مشر ملک رحمت الله وایي چې د خپل کډوالو ستنولو لپاره احتجاج وکړ. حکومت په شوال کې د سہولتونو برابرولو باندې پام وکړي.
د شوال د کلی د کوم مسلې بیان کړلې، ځکه چې د شپې پولیس نه د شوال د خلکو سره ډېر ظلم جوړای شي. حکومت طرف نه هیڅ قسم امداد نه ملا ویږي. سمیر احتجاج جناوي کی درنوي کی هغه پیرې چې سپیره د شوال د خلکو مسلې حکومت مننه نه دي. دا اصلې خوبصورت علاقه چې خل ډېر لره لره نه سلګری وي تر دې د شوال نوم دی، نو په چار د علاقه راغوي ته جوړه کو.
د شوال نه به کور شو خلکو او د کلیر کولو په اړه شمالي وزیرستان کې د فوز یو لوړ پوړي چارواکي چې لاره سنایو سره ورته د خبرو اجازه نه و، د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې د تحصیل د تاخیل زنه سیمې او شوال کلیر کولو عمل روان دی. هلته یې د پاتې وسلوالو خلاف کاروایي پیل کړې. ډېر زر به د پاتې وسلوالو څخه سیمې پاکې کړي او ضربه دغه بې کوره شوي ستانه شي. د پوینا شوال کې د بنیادي سهولتونو او سړکونو لپاره ځانګړی پلان لري. شاوال د شمالي وزیرستان لسم تحصیل ګڼل کیږي چې د بکا خیلو، جاني خیلو، ګوربزو او کابل خیلو ملکیت دی. دغه خلک زیاتره په اوړي کې په شاوال او ژمی کې شمالي وزیرستان شوه او په خوانه نیمه قبایلي سیمو کې پاتې کیږي. خو د ضربعزه بعملیاتو را په دیخوا د شاوال نه بې کوره شوي لا هم په کډوالۍ کې دي چې خپلو سیمو ته ستانه شوي نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته وګورئ. د مومند اوسیدونکو پر خاوره او شګه وړلو باندې د حکومتي ټکسونو خلاف احتجاج کړي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې دوی باندې لخپل ځمکې نه د خاورې او شګې پر وړلو ټکسونه اخیستل کیږي چې دوی یې ناقانونه بولي، ځکه چې د دوی په خبره دوی دغه خاوره او شګه د خپلو کورونو ودانولو لپاره لخپل ځمکو نه وړي. خو د سیمې اسیسټنټ کمشنر وایي چې دغه ټکس قانوني دی. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی رپورټ اورو چې د مظاهرو په غږ پیلېږي.
دغه ناری د مدنیاتو د محکمې لخوا د مومندو د عامو خلکو نه د دوی د ځمکو خوړونو، د شګو او د خاورو اوړلو ټکسونو غونډولو په ضد خلکو وهلې.
دغه نوم باندې په خوړونو کې ګرځي، د شګو والو نه ټکس دی، د غریبانو، د کسانانو، د مزدورانو نه ټکس اخلي. بای روړه تا مال سوزو له ګلو سپور راکړي چې زما نه دي. دا غونډه ټکس نه مانم.
د دې ویزو مومند خلک پرون مازیګر د یک غونډې سرک ته راوتلی او د یادې محکمې په ضد احتجاج وکړ. دوی سرک هم د څه وخت لپاره بند کړو او په دغه مظاهره کوونکو کې احسان الله محمد هم شامل وو.
دو سوه د خل د پالای نالی او 1500 روپۍ وای چې تاسو مماله د ډمپر راکوي. دی وای چې دا منرال ټیکس دی، موږ د منرال د طرفه راغلي.
دلته به څومره ټرالی او یا ډمپر روزانه دکیږي؟
کم از کم 100 ټرالی پورې به دغه ځي شګه روزمره راکنه. داسې 50-60 به ډمپر روزي، نو دوی کې 15-16 کسان په یو ټرالی کې بروزګار دي.
روزګار ته خدای راته وي د یو ټرالی هغه قیمت به خپل څه ده؟
د شګه قیمت خو نشته، دا خو یو خړ دی، بس خلک یې ځان لوړي او دوی وایي چې نه بس تاسو مماله به دې ټیکس راکوي.
شاه سوار مومن هم د دویز اوسیدونکو دی وایي چې حکومت باید د آئین پاکستان د لاندې د خلکو سره چلند وکړي، ځکه هغه کې د پخوانی فاټا د خلکو نه تر د 2023 کال پورې ټیکسونه غونډول منه کړی.
پیلنی لارداري چې موږ روډونه موږ خپل احتجاج دغه کو روډونه بمندو احتجاج بری کاټ کو. د دې احتجاج سره سره موږ چې زمونږ سونه واکمنان دي، د حکومت واکمنان دي، هغه ته موږ خپل غږم رسو، هغه سره موږ په ټیبل باندې کینو. کدی معنی اومنه خو ډیره خاله، کپ دی معنی اونم نه لبه موږ سره د های کورټ او د عدالت لار موجوده ده. خیر سره موږ عدالت ته زو، ما ته پدری چې الته موږ خپل کیس ګټو ده.
خو چې د اسیسټنټ کمشنر لوور سب ډیویژن قیصر خان سره موږ خلکو دغه وختونه شریک کړه، نو دوی چې دا داسې ټیکس دی چې له دې نه څوک هم مستثنا نه دي. مستثنا په معنا که هر څو ټیکسونه معاف هم دي، خو خلک به د مدنیاتو دغه ټیکسونه بیا هم ورکوي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، یکغون.
په سواد کې د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې د اګست په 15مه د سکولونو د بیا خلاصېدو غوښتنې په حمایت کې د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه رابللې وه. په غونډه کې موجودو سیاسي ګوندونو د سکولونو د زر خلاصولو د غوښتنې ملاتړ وکړ. په غونډه کې د یو قرارداد په شکل کې غوښتنه وشوه چې حکومت دې د شخصي تعلیمي ادارو خلاف کاروایی نه ډډه وکړي. د غونډې ګډونوالو ویل چې په یخو سیمو کې د تعلیمي ادارو په پرانستو کې ځنډ ګټور نه دی. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د سپتمبر په 15مه د تعلیمي ادارو د خلاصولو پریکړه کړې. نیاز احمد خان رپورټ لري.
سوات منګور کې د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه پی ایس ایم ای لخوا رابلل شوی آل پارټیز کانفرنس کې ویل شول چې ټول ملک کې د کورونا وایرس ټول بند ختم شوی، صرف تعلیمي ادارې ولې بندې دي. په دا اړه د عوامي نېشنل ګوند ضلع سوات مشر او پخوانی صوبایي وزیر ځنګلات واجد علي خان ویل چې د حکومت لخوا په 15 سپتمبر تعلیمي ادارې پرانستو فیصله د یو علاقو لپاره سودمنه نه ده.
موږ مطالبه دا کوو چې زموږ د ماشومانو د مستقبل د بچکی دوه لپاره ضروري دا کولونه کالجونه دا ټول کولاو کړی شي، دا خلاص کړی شي. هغه وجه دا ده چې کم از کم د تعلیمي دا ماحول چې دی هغه بیا یو ځل بحال شي او بچی چې دی هغه خپل تعلیمي ادارو ته لاړ شي او دا ژوند چې دی مزید نو نقصان نه مومي.
کانفرنس کې شریک د پاکستان پیپل پارټي ضلعي مشر عرفان خان چټان ویل چې د تیرو څو میاشتو راسې د ماشومانو وخت ضایع کیږي او دوی د 15 اگست نه د سکولونو پرانستو مرسته کوي.
که چیرې دا تعلیمي ادارې مزید مطلب داسې بندې وساتل شي، دا به زموږ د ملک او د قوم نقصان وي. لہذا
د ډیسټریکټ په لیول باندې هم پاکستان پیپلز پارټي د دوسر بھرپور مطلب دار حمایت کوي. مونږ به بیا په صوبائی لیول باندې د خپل ایم پی ا سرمره به تکو او مونږ به په قومي سطح باندې د خپل منی سره او د خپل مرکزی قائدینو سره ان شاء الله دا یو نشنل ایشو تر دې متعلق برابر تکو.
په اجلاس کې ویل شو کچري حکومت د تعلیمي ادارو یا د استادانو په ضد څخه قسمه قانوني کاروایی کوله دوی به سخت مخالفت کوي. په دا اړه د پاکستان مسلم لیگ ضلع سوات یو مشر او پخوانی ضلعي ناظم محمد علی شاه باچا مشال ریډیو ته وویل
چې دا سکولونه ته بند کړي او د دې اغه ټول رجسټریشن ته کینسل کړي دا د ماشومانو بوج به اچي چرته ستا خو هر کال د جانزیب کالج نه 2015000 ماشومانان د نیوی کالج د نش په وجه باندې دا ماشومانان چې دا محرومه پاتې کیږي د داخلونه. نو چې ته د پرایویټ دم راولې نو ستا سره گنجائش چرته ده دا صرف د دړکې د هدا پورې نور زده نه منم چې دوی به سدس اکشنو کړي. دا اکشن چې ده د بالکل د برداشت نه بهر ده او دا ټولې پارټیانې نه ټول ملک د دوی سره ولاړ دی. پارټي خو موږ اسی یو خبره کوو.
د شخصي تعلیمي ادارو اتحادي مشر احمد شاه اویل چې دوی ځکه په دا اړه آل پارټیز کانفرنس راوبللو چې د سکولونو پرانستو په اړه د عام ولس او سیاسي مشرانو موقف واخلي.
چې د 15 ستمبر نه کم سکولونه تاسو کولای نو د 15 اگست نه ولې نو په دغه حواله نن زموږ آل پارټیز کانفرنس شو پای کې بیا د مختلف فیډریشن او د اسوسیشن خلکو هم شرکت وکړو او ټولو یو متفقه اعلان وکړو چې په 15 اگست چې پرایویټ سکولونه کم کولاویږي او دې چې کوم اعلان کړی داغه به موږ متفقه د دې حمایت کوو او کدی ته بده کې سستونځ راځي ځکه دا د دې ذاتی خبر نه تعلیم خبره ده نو موږ به د دې په شا باندې ولاړ یو او د دې حمایت وکړو.
د پاکستان حکومت د کرونا وایرس لوجې د مارچ لمیاشتې د ټول ملک تعلیمي ادارې بندي کړي او په ورستو کې د ستمبر 15 نیټې نه تعلیمي ادارو پرانستو پخلی کړي. حکومت دا هم ویلي چې کومې تعلیمي ادارې د حکومت په هدایتو عمل نه کوي د هغوی په ضد به قانوني کاروایی کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 5.25، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز په لاهور کې په یو خبری غونډه کې په حکومت تنقید کړي. مریم نواز د 2019 کال نومبر میاشت کې په یو مقدمه کې تر خوشي کېدو وروسته له سیاسي بیانونو ورکولو ډډه کړي. د مریم نواز په سیاسي منظرنامې راتګ او د دې اثراتو په اړه زموږ همکار ګلیاس له سیاسي چارو شنونکو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړي.
د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیال مشر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د اگست پر 11 په لاهور کې خبری غونډې ته وویل چې د اوږدې مودې خاموشي تر شا ځینې وجوهات ول. مریم نواز دا خبری کانفرنس وروسته لاغې کړي چې په لاهور کې د احتساب عدالت ته وړاندې کېدو پر مهال د پولیسو او د مسلم لیگ نون کارکونانو ترمنځ نښتې وشوې. د مسلم لیگ نون کارکوونکو پر پولیسو د کاڼو ګزارونه وکړل خو پولیسو پر دوی د اوښکې بهینکو ګیسونه وکارول. د دې وروسته مریم نواز په خبری غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې دومره موده ولې خاموشه وه وویل
میاں صاحب کے ساتھ جانا چاہا میں ہی خیال رکھتی تھی ان کا، میں ہی ان کی تیمارداری کرتی تھی، ان کی دوائیاں انجیکشن سب میرے پاس ہوتے تھے.
ما میاں صاحب سره تلل غوختل ځکه چې ما غوختل تیمارداری وکړم. ما سره داغه دوایانې او انجکشن وی خو زه د یو پلان لاندې میاں صاحب سره تللو ته پرې نه خوم. نو زه دې نتیجې ته ورسېدم چې زه دلته یرغمال ساتلې وم. که چېرې زه خبره وکم نو هغوی به میاں صاحب ته د نقصان رسولو کوشش کوي. ما داسې څه نه ویل غوښتل چې د میاں صاحب په علاج کې خنډ جوړ شي.
مریم نواز 2019 کال د اگست په میاشت کې په یو مقدمه کې نیول شوې وه. د گرفتاری مخکې مریم نواز د حکومت ضد ګڼ شمیر جلسې او لاریونونه کړي ول خو تیر کال د نومبر په 14 په ضمانت تر خوشې کېدو وروسته نوموړي خاموشي اختیار کړې وه. هغه په ټوئیټر پاڼه هم له سیاسي بیانونو ورکولو ډډه کړې. په لاهور کې د ایکسپرس ټلویزیون پروګرام ټو د پوینټ کوربا او خبریال منصور علي خان د اگست په 12 مشال اړتیا ویل چې مسلم لیگ نون ګوند دننه ناامیدي پیدا شوې وه او د مریم نواز په سیاسي منظرنامې راتګ مقصد هم دغه و چې خپل کارکونانو ته حوصله ورکړي.
مریم نواز صاحب سره گفتگو ہوئی تھی فون پہ اور میں نے ان سے کچھ یہی سوال کیا تھا.
ما مریم نواز سره ټلیفوني خبرې کړې وې او هم دغه پوښتنه مې ترې وکړه. زما په فکر مسلم لیگ نون
ګوند دې نتیجې ته رسیدلې چې په ګوند کې دننه مریم نواز کارکنان راغونډول شي. دغه ګوند چې کله هم د خپل سیاسي طاقت مظاهره کوي نو مریم نواز په غزه کې استعمالوي. دغه ګوند اگست په 11مه سیاسي مظاهره کولو سره خپل اهداف ترلاسه کړي، خو که چېرې تاسو دا ګمان کوئ چې دا د یو تحریک شروعات دي نو دا له وخت مخکې خبره ده. منصور علی خان زیاته کړه چې په میډیا کې تر اتو غنټو پورې د مریم نواز احتساب عدالت ته حاضرېدو او بیا د خبری کانفرنس کوریج شوي او دوی خپل مقاصد ترلاسه کړي دي. مریم نواز د پخواني وزیر اعظم نواز شریف لور ده او په 2011 کال د نومبر په میاشت کې سیاست شروع کړی وو او د 2013 کال عام انتخاباتو کې د خپل پلار نواز شریف کمپاین کې مهم رول لوبولی وو. د 2013 کال جولای میاشت انتخاباتو کې مریم نواز ته مسلم لیگ نون ټکټ ورکړی وو، خو احتساب عدالت په یو مقدمه کې د وو کالو د بند سزا ورکړه او لسو کالو لپاره نااهله وګرځول شوه. په پیښور کې د ډان نیوز ټلویزیون بیرو چیف علی اکبر خان د اګست په 12مه مشال اړو ته ویل چې د مریم نواز سیاسي منظرنامې ته راتګ فیصله غیر متوقع وه.
دغه خاندان چې کوم دی نو هغه په مکمله توګه باندې د مریم نواز سره هغه په ډډه باندې ناست او هېڅ د عمل نه ورکو، نو دې ته په یو نوي زاویې سره کتلې کېږي چې آیا مسلم لیگ نواز گروپ چې دی هغې ته هغه اپرچونیټي یا هغه سہولت ملاو شوی دی چې دوی دې پکې راوځي او واپس ته سرګرمې لکه خپلې چې دی هغه شروع کړي. نو زیات تر په دې باندې
علی اکبر زیاته کړه چې ډېره موده وروسته د مسلم لیگ نون کارکنانو کې مقامت تر سترګو شو او داسې ښکاري چې اسټابلیشمنت سره څه خبرې به هم شوې وي. په اسلام آباد کې خبریال او شنونکو عمر چیما هم دې خبرې ته اشاره سره وایي، که چېرې څوک دا خبره کوي چې اسټابلیشمنت سره خبرې اترې نه دي شوې نو دا یو سیاسي بیان دی.
مریم نواز میں ایک پوٹینشل ہے، ایک سپارک ہے.
زما په فکر په مریم نواز کې صلاحیت شته. زموږ په معاشره کې یو خبره ده چې هر وخت یو جادویی یا کرشماتی مشرتابه ته ګورو که هغه کار کولی شي او کنه، خو چې خخ کاری لومړی عمران خان راوست او اوس د دې په مقابله کې مریم نواز ده. دا هر څه چې روان دي زما په فکر دا یو بی طرفه عمل نه دی. زما په فکر د مقتدرو حلقو خوخه پکې شامله ده. د مریم نواز خبرو ته هم که تاسو غوږ شئ نو لومړی به یې انقلابي بیانونه ورکول، خو اوس ډېرې محتاطی خبری کوي او یوازې په موجوده حکومت نیوکی کوي.
عمر چیما زیاته کړه چې په سیاسي منظرنامې کې مریم نواز او بلاول بټو ته مکمل ازادي ورکړل شي نو تحریک انصاف واکمن ګوند لپاره لوی چیلنج جوړې دی شي. خو په کراچۍ کې د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې مدیر نوید حسین وایي د حکومت کارکردګۍ له وجې اپوزیشن ګوندونو ته نور تقویت میلاو شوی او هغه خلک هم اوس راوځي چې پخوا خاموشه وو.
دوباره مریم نواز لائم لائٹ کے راشی او یو باہر خپل ووٹ ووٹر تم دا پیغام ورکړی شي چې موږ سیاسی طور باندې ژوند دی او دن پارٹی کے دن چې کم ریزنٹمنٹ روان ہو دا هغه هم مخنیوی وکړی شي او هغه تم دا یو میسج ورکړی شي چې پیسیو اپوزیشن نه یو موږ یو ایکټیو اپوزیشن.
کسو هم اپوزیشن ګوندونه چې مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی او د مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام یې په سر کې دی وخت په وخت حکومت ضد بیانونه جاری کوي، خو د شنونکو په نظر دوی د حکومت ضد تحریک چلولو ته لا هم په یوه نقطه نه دی رضا شوي.
د ګل ایاز رپورت تاسو اوریدلو. د بی پولی خبریالانو سازمان ویلي په 2019 کې په لاهور کې د وژل شوی خبریالې عروج اقبال قاتلانو ته تروسه سزا نه ده ورکړل شوې او د خبریالې کورنۍ تروسه د انصاف په تمه ده. که څه هم عروج اقبال تر خپلې مړینې وړاندې پولیسو ته د خپل خاوند خلاف شکایت درج کړو چې هغه ورسره بد سلوک کوي، خو رپورټرز وداوت بارډرز وایي عروج د خپل کار له وجې وژل شوې ده. په پاکستان کې خبریالان او ادارې دریځ لري چې دا هیواد اوس هم د خبریالۍ لپاره خطرناک دی، خو حکومت بیا وایي چې رسنۍ پوره ازادي لري او تر هیڅ قسمه فشار لاندې نه دي. تفصیل د انیس اجمل په رپورت کې اورو.
خبریاله عروج اقبال د 2019 کال په نومبر کې په لاهور کې وژل شوې وه. رپورټرز وداوت بارډرز د عروج اقبال د ورور په حواله لیکلي چې هغې خپله ورځپاڼه پیلول غوښته، خو پخواني خاوند دلاور علي یې وژله. که څه هم دلاور په ځان لګېدلي تورونه رد کړي، خو د بی پولي خبریالانو سازمان په خبره عروج له مړینې وړاندې د دلاور خلاف پولیسو ته شکایت کړی و چې هغه یې وهي. په پاکستان کې د رپورټرز وداوت بارډرز ادارې نماینده اقبال خټک د اګست په 11مه مشال ریډیو ته ویل د اوروج اقبال وشنه داسې تاثر ورکوي چې په پاکستان کې بیوسله خلکو ته انصاف نه ترلاسه کیږي.
کوم پتیر او پینزلس اتلس کالو باندې نظر واچو نو د یو سلو دیشو نه زیات ژورنالیستان وژل شوي دي. په دې کې تر ننه پورې د یو ژورنالیست قاتلانو ته سزا نه ده ملاو شوي. یعنی په پاکستان کې ژورنالیستان وژل ټول نه آسان کار دی او هیڅوک پوښتنه دننه نه کوي، لیکن بیا هم چې دې مونږ ګورو چې پاکستان کې په دغه مشکلات هم ژورنالیستان لا کار کوي. دغه وخت کې ژورنالیستانو سره په شا څوک هم نه دي ولاړ، حکومت دلچسپي نه اخلي، نه صرف موجوده بلکې تیر شوي حکومتونه هم که چېرې دي دلچسپي اخیستې وه تیرو تیرو حکومتونو. نو کېدای شوه چې اوروج اقبال به نن زموږ پر ترمینځ وه، کېدای شوه چې هغه چا نه وه وژلی، ولې چې خلکو کې به یره وه که څوک ژورنالیستان وژني نو هغې ده انصاف نه پټېدی نه شي، انصاف نه تښتېدی نه شي.
د بی پولي خبریالانو سازمان وایي اوروج اقبال لومړنی پاکستانی ښځینه خبریاله وه چې د خپل کار له بچې وژل شوه. له دې وړاندې په پاکستان کې ګڼ خبریالان د خپل کار له بچې زربل شوي، تختول شوي دي، او دغسې سړي خبریالان وژل شوي هم دي. خبریال شمیم شاهد وایي پاکستان اوس هم د خبریالۍ لپاره د نړۍ په خطرناکو هیوادونو کې شمیرل کیږي.
په یو توګه یا په بل توګه باندې جرنالیستان زورول کیږي، هغې د نوکرونه د کارون نه ایستل کیږي، هغې ته دړکې ورکول کیږي د طالبانو په خطونو په شکل کې یا د طالبانو د ټلیفونو په شکل کې، او دغشان په دې باندې د استخباراتي ادارو د انتظامی ادارو د سیکورټي ادارو ډیر زیات فشار دی.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیست د 2019 کال د رپورټ لمخې پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې پاتم نمبر دی چې پکې د خبریالانو وژونکو ته سزا نه ورکول کیږي. خو خبریال جاوید عزیز پیاوای په پاکستان کې د خبریالانو د وژنو او هغې ته د دړکو ورکولو په برخه کې حالات د پخوا په نسبت ښه شوي دي، خو په موجوده وخت کې په دې هیواد کې د میډیا ادارې د بیان ازادۍ لړکې له مشکلاتو سره مخ شوي.
د ملیټنټس طرف نه هر چا ته تھریټس وو، کاغه میل دی کاغه فیمیل دی، نو خطرات وو یو وخت کې ډیر زیات. هغه که تاسو وګورئ اوس کافی حد پورې کم شوي دي، تر څو پورې چې د ښځو د صحافت تعلق دی نو په پاکستان کې چې کم انوایرمنټ دی دا لکه زه بویم چې ډیر زیات فیوریبل دی. واقعي په دې گورنمنټ کې د تیرو گورنمنټس نه ډیر زیاتې مسلې دي میډیا ته. تاسو که وګورئ بلا میډیا ګروپس چې دي هغه ختم شو دي، لکه که د گورنمنټ دا خیالي چې یاره زه به په دې پالیسیز باندې یو میډیا ګروپ کنټرول کم یا به اینکرز کنټرول کم، نو زما په خیال هغې ته هغه هم زور نه رسي او چې کم لاندې زور زیات روان دی.
جاوید عزیز وایي باید خبریالان متوازن خبرونه جوړ کړي، نو دا شان هم له ګڼو مشکلاتو خوندي پاتې کېدای شي. رپورټرز وداؤټ بارډرز ادارې د اپریل په 22مه په خپل کلنی رپورټ کې له 109 هیوادونو څخه پاکستان په 145 نمبر راوستي وو. ویلي وو چې دلته ډېر داسې مثالونه شته چې پوځي او ملکي ادارو ځینې خپرونې بندې کړي دي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن بیا وایي په دې هیواد کې دا مهال د بیانونو خپرولو اجازت شته، خو خبریالان بیا د هغې پلټنو کولو او یا د نورو معلوماتو ترلاسه کولو حق نه لري.
په صحافت کې د نړیوالو اصولو چې کومه خبره ده چې د بیان ازادۍ سره سره باید د معلوماتو ترلاسه کولو حق هم وي، هغه په پاکستان کې نشته. پاکستان کې دا مهال یوازې د بیانونو خپرولو اجازت دی، یعنی صرف دا ویل کیږي چې هغه دا ویل، هغې دا ویل، هغې زیاته کړه، هغه زیاته کړه، یعنی څوک د یو خبر پلټنی نشي کولای. د پلټن لپاره نه خو د مالکانو لخوا سهولتونه ورکول کیږي او نه خبریالان په دې اړه پوهه لري.
په پاکستان کې د ځینو وژل شوو خبریالانو د پیښو د پلټنو لپاره کمیشنونه یا تحقیقاتي ډلې هم جوړې شوې دي، خو د کارپوهانو په خبره د هغې څه خاص نتیجې مخې ته نه دي راغلي. د پاکستان د قومي اسمبلی د اطلاعاتو او نشریاتو د قائما کمیټې او د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي عثمان ترکه مشال ریډیو ته ویل چې وزیر اعظم عمران خان او دغه حکومت د میډیا په ازادۍ باور لري. نوموړي زیاته کړه هڅه به کوي چې د اوروج اقبال په ګډون د ټولو وژل شوو خبریالانو د وژنې تحقیقات پر وخت پوره کړي.
مقدمات داسې دي یا د عدالت سسیدونه داسې دي چې په هغې کې خو ډېرې مونږ اندلس کېدی نه شو، خو مونږ بیا هم د هغه دا کوشچن ما پخپله هم په کمیټې کې حکومت سره څو سوګادر چت کړی دی. په هغې کې زمونږ ډېرونه په کراچۍ کې هم شوي دي، پېښور کې هم شوي دي، پنجاب کې هم شوي دي او زه خو دا وای مجید خو هغه تشاباشه ور کوم څنګه چې مونږه فوج ته زنده باد وایو دا چې مونږه صحافت او صحافیانو ته زنده باد وایو سروي ښکاله را چې کله د افغان جنگ شروع شوی او د هغه وخت حواله تر اوسه پورې ډېرې قربانۍ تاسو ورکړي دي. کافي کسان شهیدان شوي دي خو چې کوم کسان په ناجایز نورو معاملاتو کښې چې دی نو هغوی سره ظلمونه شوي دي. مونږ ږي د هغې پوره پوره تپوس هم کوم انشاءالله د هغې به پوره پوره مرګتیا.
د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د ویبپاڼې له مخې په پاکستان کې د 1992 کال راهیسې تر اوسه 16 خبریالان وژل شوي دي. بلخوا د پاکستان حکومت د 2019 کال په ستمبر میاشت کې اعلان کړی و چې د مطبوعاتو خبریالانو سره اړونده کیسونو یا مقدمو څېړنې لپاره ځانګړي عدالتونه جوړوي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلای شئ.
د عوامي نشه ګوند مرکزی جنرل سیکرټری می افتخار حسین غوښتنه کړې چې د 12 اگست 1948 د بابړې خونړۍ پېښې دې په عدالتي او حکومتي کچه پلټنې وکړې شي. دا خبره نوموړي په بابړې کې د شهیدانو د 3 اویام تلین په موقع په 400 کې له مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه. نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
دا 400 غزی ګل بابا جمعات کې د نورو کلونو په شان دا ځل هم دا بابړ د شهیدانو روز ولمانځل شو چې په کې دغه شهیدانو لپاره دواګانې هم اغوستې شوې او د هغوی د پرمن مبارزې ته د عقیدت پیرزونې هم وړاندې کړې شوې. په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري می افتخار حسین، صوبایي صدر ایمل ولی خان او نور د ګوند مشران هم موجود وو. می افتخار حسین وویل چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې د پیرنګیانو په وخت کې هم بیا د پاکستان جوړېدو وروسته تر ننه دوی د پښتنو خورې او د امن اواز پورته کړی دی، نو ځکه د هغه وخت نه والا تر اوسه پورې د دوی ګوند کسان په نښه دي او وایي چې راتلونکي کې به هم د دغې قوتونو دوی په هدف وي.
څوک چې په حق وي د هغه خلاف ټول عمر هغه شیطاني قوتونه را جمع کړي. د اسد حسین لکه د حسین رضی الله تعالی څه ګناه چې په ډک میدان باندې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نسوی نیازبین او په هغه غشیم ورېږه او د هغه ماشومان هم شهیدان کېږه، ځکه چې په حق وو. دا د باچا خان قافله ده، په حق وه. دی جمهوریت غوښتو، د انصاف غوښتو، دی بلا رنګ و نسل او بلا مذهب د ټول خلکو د انسانیت د احترام خبره کوله، د هیومن رایټس خبره کوله. دا انګریز ته نه سوټ کول او انګریز چې بیا تلو نو مشری داسې خلکو ته پرېښه چې کوم خل دی خلاف وایي له سزا ورکړه. نو دا مونږ چې کومه سزا خورو مونږ د حق سزا خورو.
می افتخار حسین دا د پښتنو کربلا او بلله او زیاته کړه چې د دوی خو 6.5 سوه خلق د هغې وخت قیادت په ډزو نه یوازې اووجل، بلکې بیا یې په دوی د لګېدلو بارودو او ګولو پیسو هم د دوی د جایدادونو نه وصول کړې او هسپتالونو ته یې امر کړی و چې د دغې کسانو درملنه به هم نه کوي.
زمونږ چې کوم خلک شهیدان شوي نو هغې نه خو الټه د ګولو پیسې شته، لکه د چا چې کور د دې قابل نو چې د ګولو پیسې پی واري نو ځمکه ولا خرڅه، چې د چا کور او ځمکه نه وه د هغې دپاره چې کوم دی نو بیا مطلب چې هغوی نورې نورې لارې کتې. خو زمونږ نه مطلب چې هغوی پیسې اخیستې او بیا زمونږ خپلې پاټۍ چنده ټوله که چې کومو شهیدانو پیسې نه شو ورکولې، نو مونږ د هغې په شریکه باندې باچا خان چې کوم دی خپله ځمکه پکې اتیا جیره به پټې پکې دغه کړو.
د دغې خبرو وروسته په بابړه کې د شهیدانو په یادګار باندې ګولونه هم اغوړولی شو او دواګانې هم وشوې. د پام وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو تر مخه په 1948 کې د پاکستان جوړېدو لا کال نه و پوره شوی چې د هغې وخت حکومت د خدای خدمتګارو تحریک مشر خان عبدالغفار خان باچا خان سره د ملګرو بغیر څه جرمه قید کړی وو او د هغې بغیر جرمه قید په ضد خدای خدمتګارو د 400 بابړه کې پرم نه لاریون کړی وو چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل وو. ولې د هغه وخت د دې صوبې د مسلم لیګ وزیر اعلی قیوم خان د دغه جلوس ته خورولو لپاره په دوی د نتار ډزو امر کړی وو چې پکې د دوی په وینا 6.5 سوه کسان شهیدان شوي وو چې پکې زنانه او ماشومان هم په نښه شوي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تازه مشال ریڈیو خبرونه ته غوږی چې دا انټرنیټ په پته مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. د خیبر پښتونخوا د سوابې سیاسي او مدني فعالان د دې ځلې د امنیت خرابوالي او د پام وړ شمیر ځوانانو په آیس نومي نشي دښته کېدو خبرې اندېښمن کړي. د ځلې پولیسو په تیر یو اونۍ کې سده پاسه شلو کسانو د وژنې پیښو په یادول وایي چې دا قتلونه د کورنیو ترمنځ ځمکو او یا هم ناموسي مسلو په سر شوي دي. د سوابې انتظامی چارواکي وایي کوشش کوي چې لځایي اصلاحي جرګو سره خپل همکاري زیات تا کړی او د نا امنه پیښو مخه ونیسي. هارون بچا رپورت جوړ کړی، راځي چواو.
سوابای چې د تعلیم د خې کچې او د بیلابیلو فصلونو لپاره د زرخیزې ځمکه لرلو لپاره د خیبر پښتونخوا یو بډایا ضلع یادېږي. رپورټونه وایي چې په تیر یو اونۍ کې هلته درویش کسان وژل شوي دي. د سوابای سرپرست ډي اس پی نورالامین خان د اگست پر 11مه مشال رادیو ته وویل د نامنې د پیښو دوه لوی هغه په مانیرای او زیده کلیو کې شوي دي. د نوموړي په خبره د مانیرای د وژنو تر شا د ځمکې یو پخوانی لانجا او د زیدي هغه داسې ښکاري چې د ناموسي مسلې له وجې شوي وي.
زموږ سره په مانیرای کې خپل چې کوم ډول هغه کوښښې ده څنګه کسان دوه پاټه وي د هغې وجه دا ده چې دا دوه ورونو د پجهدت تنازع مخکې په کوم 202 شوي د زیدي حواله سره خبره کوم هغه کور تنازع د دې د خپل بابا لکه نیکې د مور پلار دی یو خپل ما او یو خپل پلار دا درې ولا قتل کړی دا د دې د کور دن نه تنازع را دا ملګری مونږ نیولې او علاقه نه علي قتل چې کوم نه برامد دي قتل زیات تر په ورنو باندې لو او په جهادات باندې چې کوم نه دا د دې ذمہواری ته مونږ دا عوام هم جوړې کی ځکه مشران چې وړې وړې مسلې د مونږ تم قتل وکړي دې دې راغې مونږ انتظار وکړو دا ایسو شکایت ډیر راځي په منشیات حواله سره باغی باندې موطن په وطن کار کیږي.
د سوابې د پامول شمیر ځوانانو په آیس نومي نشي دښته کېدو او له وجې د نام نه پیښو رامنځته کېدو خبره یو ځایي مدني فعال او شاعر عابد خان هم کوي. دې ذاتوي د خلکو ترمنځ د وړو شخړو هوارولو لپاره د اصلاحي جرګو رول هم تر پخوا کمزوري شوی.
په دې لیک ټیم کې په سوابه کې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. ځوانان پکې مړ شو او په وړو وړو خبره باندې خلک جنگونه کوي. زیاتره په دې کې خپل خپلوان یو بل سره انختی دي. گرانی سیوا شوا، د روزګار موقع کم شوې، آیس نشي دي او د دې روکتام نشته. نو دا ټول خبرې چې وزي شي دا بےچینی جوړي. بل خبردار چې د تربیتوم کمی دي، په کار دادی چې زمونږ چې کوم ټولنه دا په دې کې مشران داسې جرګې اصلاحي جرګې هغه فعال کې هغه براینام ډیر زیات دي. خدای ایس فعالیت زما په خیال نشته. په دې وخت کې د ټولنه زیاتې چې کومې مسلې راغلي دي دا زیات تر کوزمانه ری او برابانه ری دا مانه ری چې کومې دار سوابې د ټولنه د یونین کونسل وایز د آبادې لیا سره د ټولنه لوی کلی او د ټولنه زیات متاثر دي.
د سوابې د اسماعیل آباد کلی مسعود جبار خان چې په خوا د سوابې تحصیل ناظم پاتې شوی او اوس مهال د ضلع لپاره د قومي وطن پاټای مشر دی. د آیس نشي تر څنګ د جرمونو او قتلونو په شبکې د زیاتوالي یو لامل د ضلع انتظامی او اصلاحي جرګو ترمنځ نه همکاري بولي.
د سوابه په تیر هفته کې چې کوم دی نو تقریبا 23 مړ شوي دي او لا ان آرډر د سوابه خراب شوی دی. دلته کې چې کوم آیس دي کومې نشي دي د هغې د وجې نه خلک ډېر بې صبره شوي هم دی. د دې حل دا دی چې هغه ڈی سی او ڈی پی او جرگے جوڑی کے اور کلو پکلو خلق سر رابطہ کی او غین آغا ان پٹ والی د اولس شمولیت پاگے کے ضروری دے او جرگا زمنگا او موثر قوت تے دا سات سرا دا سوابا ایڈمنسٹریشن زان لگون تاکے پروت تے او خلقم لگون تاکے و سرا ڈیسیسویٹ شوے دے.
خود سوابې مرستيال ډیپټي کمشنر ګوهر خان وایي دوی د کلیو له مشرانو سره د رابطو لپاره ځانګړي کمیټه جوړه کړې او د غوې له مسلو ځان خبر ساتي.
په کلو علاقو کې دغه شان شخړې مسلې پاغې لپاره ډیسټریکټ ملک کنسلیشن کمیټي چې کوم ډی آر سی هغه جوړې شوې دي. اصلاحي جرګې زمونږ په سوابې کې هغه موجود دي. د اختر نه مخکې سوابې کې ګان داسې وشو چې موږ یې سره بیا کېناستو په ډیپټي کمشنر آفس کې او یې سره موږ خبره ترې په ایمان وکړلې. د علاقې د کلي د هغې په انټرست کې څه خبرې څه د لانجې څه چې هغې څه فیملي میټرز انوالو دي او داسې چې هغه پټې ساتلې شوي. ریسنټلي که سوابې کې ګان شوې دي هغې شاته څه ریزنز موجود دي فیملي پای کې انوالو وي. زمان ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا داغی نوٹس کی خبر نہیں رہ گلی سلگ لگ کمے والا زمان مخصوصی ہوا ہو داغی دا مطلب نہ رجوا کہ منگا بالکل لگانا ڈسکنیکٹ شیو منگا اسم کنیکٹ ہوئی سر کوآپریشن روان دے دوانو طرف نہ او امن امان نے حوالے سر جکم سوزنا منگتا رپورٹ کی بھائی بھائی منگا سر جو سے الاڑی
د ثواب مرستیال ڈپٹی کمشنر گوہر خان په داسې حال کې چې په انتظامی چارو کې د ځینو نیمګړتیا او خبره منی د ضلع له ولسی مشرانو غواړي چې پر دوی باور وکړي او د جنگ جګړو سبب جوړیدونکي خپلې مسالې ورسره پر وخت شریکی کړي.
د هارون بچا رپورٹ تاسو اوریدو. د خیبر د باډي تحصیل خلکو غوښتنه کړې چې د کورونا وایرس په خورا کمیدو او ټولبند ختمولو سره د هلته په پرمختیايي منصوبو باندې زر کال پیل کړل شي. دوی ویل د کورونا وایرس نه بچ کېدو لپاره حکومت لخوا جاري کړل شوې احتیاطي تدابیر لامل د منصوبه او امدادي پروګرامونو درول شوی خو په کار د چوسپرې کار شروع کړل شي. تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د باډی سیدون کی وای هلتا د کورونا وایرس د وبا لامل پرمختیايي کارونه او امدادي پروګرامونه تړل شوی دی. دوی وای د متاثر شوی سیمه لپاره ځانګړي پرمختیايي منصوبې منزور شوی وي او جګړو نه متاثر شو خلکو سره یو شمیر مرستې روانې وي خو هغه ټول پروګرامونه د ځند ښکار شوی او د ورانو شو کورونو د بیا رغولو سروي او د سرکاري سکولونو د بیا بحالۍ کار هم ورسره ودریدلای. د باډی ملک دین خیلو یو مشر عبدالواحد پردای مشال ریډیو ته وای چې اوس کورونا وایرس په خیره کمې شوی ټول بند ختم شو او ملک په نور برخو کې کارونه پیل شول نو په کار د په باډه کې هم په پرمختیايي منصوبو باندې کار پیل شي.
د مونږ په لوکا کې کوم د کورونا وایرس نامه کې کورونا کم سٹارټ شو ترقیاتی هغه هم د نشت برابر وزکه چې موږ د لوکا پرشنو والی غمیزه پته را شوی دو کورونا اوروندی د کورونا اوروندی سرکونه نشتایلار نشتا سپاتول نشتا خو بهر حال چې لګ مت ګوټ کم کور شروع شوی وو هغه د کورونا په واجه باندې ملتوی شو او لکه په کیروکاوټ روغلو ودره د لا کورونا او فوري تور چیل د ترکیاتی کورونا شروع شي څنګه چې په 15 شپې کولا کې په تیروي لوکا میدان کې یو سپاتول نه پوره شوی یو سکول نه جوړ شوی په دای لوکا کې چې څومره ترکیاتی کورونا په بڑا تو سر کې خوښ کر شروع هغه ټول کورونا په زوی ولور دی.
اته ولا پر دای یو سیاسي فعال دی او دی وای د باڑی د خلکو خیګړی لپاره شروع کړل شوی منسوبې دی سرته ورسول شي.
کم پیکج دی ته بشو د کورونو هغه د جلد از جلد ریلیز کړی شي او چې کم سروي باندو هغه د جلد از جلد پد مطلب روانه کی دوباره د سٹارټ بحال کی دی بوډي بازار لکه څنګه په نورو اضلاع کې پیکج ویر کړه شو کمپنسیشن د نورو بازارونو ته پر دی فوټ په حساب باندې موډي مان کو چې دی بوډي بازار مېرون شو دی اعلی د پیکج ویر کړای شي امدا شون ته دی بوډي ګر سټیشن چې کم دی هغه د مطلب دوام دی جوړ کړای شي عوام زیاتی او بجلی مقامه چلیږي و سرا چې کم دی مو شاید فرید سپورت سټیډیم چې ماتا یو آرمی چیف روغله وغایب ته تا کړی و هغه باندې کور د دریو کول نه ولور دی هغه د دوباره سٹارټ کړای شي.
د خیبر ډیپټی کمشنر په دفتر کې پلاننګ او ډیولپمنٹ یو چارواکی سلمان خان وای دوی به په باډه کې ودرول شوی پرمختیايي کارونه زر پیل کا.
ترقیاتی کارونه آلموسٹ شروع شوی دي بس بالکل ته دا اونګانا چې شروع شول دا اوس چې کوم مکمل پابندې ختم شوې نو دا اونګانا چې ان شاء الله تعالی شروع دي ها ترقیاتی کارونه. بالکل جناب سروے چې کم دا خو ان شاء الله تعالی لکه اسسمنٹ پہ سٹارٹ ہی ہو ڈسٹریبیوشن چیک ڈسٹریبیوشن پہ سیر اغلی دی ان شاء الله مون پلان دے پ 14 اگست پورې به ان شاء الله تعالی یو بل ڈسٹریبیوشن کی مزید 200 کورونو لبا ان شاء الله چیک سر کو.
چارواکی وای باڑا د بدمنی او پوزی عملیات په وخت سخت ځپل شوی و خو اوس پکې امن بحال شوی کډوال ورستانه شوی او حکومت هڅه کوي هلته د پرمختیايي منصوبو په ترسره کولو سره د خلکو په ژوند کې بدلون راولي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دې خبرونه په اخیری 100 منټونو کې لنډ خبرونه ل شاهین بنری نور.
ستا
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم عمران خان سباله د پیښور د چټک بس پروژې یا بی آر ټی پرانست کړي. دا خبره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان نن په پیښور کې خبریالانو ته کړې ده. د سرکاري اسنادو تر مخه د بی آر ټی پروژې لپاره وړومبي 9 بلین روپۍ ښودل شوې وې، خو دا خرڅ اوس فوشا 10 بلین روپو ته پورته شوی دی. د شوال د مشرانو او ځوانانو جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې د شمالي وزیرستان دغه سیمه پرانیزي او خلک خپلو کورونو ته ستانه کړي. دا جرګه نن په بنو کې شوې ده چې د تحصیل د تخیل مشرانو او ځوانانو پکې ګډون وکړ. عوامي نشتل ګوند د بابړې د خونړې پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د ګوند مرکزي ستر سکتر میا افتخار حسین نن د چارسدې په غازی ګل بابا جماعت کې د بابړې د شهیدانو د 3 اویم پر مهال یوې ولسی غونډې ته کړې ده. په جنوبي وزیرستان کې په یو ځانمرګي برید کې د فوج د بریګیډیر په ګډون 3 فوجیان جوبل شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر شوکت علي مشال لیدو ته ویلي چې دغه برید پرون ناوخته په لدا سیمه کې رامنځته شوی دی. د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. او ایرانی چارواکو برطانیې، جرمنی او اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور یو شمیر کسان نیولي دي. د عدلي ویان غلام حسین اسماعیلي پرون ویلي چې ایران نژاده استرالیایي وګړي مسعود مساحب ته د 10 کلونو د بند سزا اورول شوې ده. دا وو د دې وخت مهم خبرونه.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې نننې خبرونه به تاسو خوښ شي وي. سبا له به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زملیا میرزاده، شاهین بنیری او تکنیکی همکار اساق امیری دنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.